ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې دا او ثټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر قبایلی سیمې د سوکرات په اړه معلومات ترکو. دا سوکرات څوک دی تاسو به په دې راپور کې واورئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ، همدا اوس یې ډاونلوډ کړئ. د هغې د لارې تاسو د مشال ریډیو ټولې خپرونې په صفا او رونه توګه اوریدای شئ، او د دې تر څنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ، فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر ته هم ورتلی شئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال راډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال راډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال راډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
نو اوس راځو خبرونه ته، او لکه څنګه چې په سر کې تاسو مونږ وی د خیبر سوکرات لالزاده نازیر شینواری، دا د خیبر قبایلی سیمه هغه شاعر دی چې ډیره شاعران چې دغه قبایلی سیمه راوتی دي د په شاګردانو کې راځي، او هم له دې وجه ته د خیبر سوکرات ویل کیږي. لالزاده نازیر شینواری نور هم ډیر ځانګړتیاوې لري، او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی د لالزاده نازیر شینواری کار څنګه دی، او ولې دته د خیبر سوکرات ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی، او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده نازیر شینواری ته د خیبر سوکرات ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو څو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. نازیر شینواری رسمي زده کړې نه وی کړې، خو لیکل او لوستل یې نه صرف کول شول، بلکې خط یې هم ډیر ښکلی و او مطالعه یې هم ډیره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود هم په پولیټیکلای کې د محرر او عرضه نویس په توګه کار کړی دی. نازیر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډې کوچل یعنی لوارګي د شینوارو په خوږاخیل تپه کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې عمر خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د نازیر شینواری زوی هم دی، د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال رډیو ته وویل.
ستاسو خبره بیخی سمه ده. زما والد صاحب د رسمي تعلیم نه محروم پاتې و، بالکل د مدرسې یا سکول مخې هم نه و لیدلی. په خپل یو شعر کې هم ویلي دي چې ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، امتحانونو یې په ما ولوسته.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د نازیر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري، مشال رډیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې نازیر شینواری د خیبر د لویو لویو شاعرانو استاد دی.
نازیر شینواری د خیبر د ډیرو شاعرانو استاد دی، په دې کې هیڅ شک نشته. دی د نازیر بابا په باره کې د هغوی استاد د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا ووایم چې نازیر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبر اپریدی نه واخله تر خپلو زامنو شفیق شینواری او کلیم شینواری پورې په خیبر کې د غزل یو نوی مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې نازیر شینواری، یعنی که مونږ وګورو خاطر اپریدی، خیبر اپریدی او کیوم کوثر افریده دا ټول شاعران وفات شوی دی او دا مطلب دی چې ناظر صاحب اولنی شاگردان وو خدا ټول شاگردان په یاد کوي یادوی لکه مثال په تور بز د یو دوو شاعرانو شیرونه ستاسو سره یا دریو شریکم ډلا د ناظر کې چې شامل شولې منظوره ډلا د ناظر کې چې شامل شولې منظوره نوې شاعری نوې فکرونه راټوکیږي او روسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینا شوی د ساحل غزل هل رنگینا شوی چې کلا لناظر لاس نیوي وکړو عزیز شنواری له خدای پاک یو ډیر رسا ذهن ور کړو ډیر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت او طبیعت یو او بیا کری خیار باندې وای نو داسې په هدو په دې شعر باندې په دې غزل باندې په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه جوړو ته بکوشو داغه د زړه د جوړو نه بیا غا مقصد هغه جذبه را بهر کړه چې کوم با شاعر غوخته چې د اظهار وکم نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خواته بیا ډیر شاگردان تلل
د دې پښتنه په جواب کې چې ناظر شنواری ته د خیبر سقراط ولې ویل کیږي اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو ویل
گران راشد دا سیدا چی دا ناظر شینواری سے پاکلا دا یو رائے وا چی دا دا خیبر دا شاعرانو استاز دے نو دے کی شک نشتا چی دا خیبر دا دیر لویو شاعرانو استاز پاتے شوی دے او پا دا پس منظر کے مراد شینواری سے با ناظر شینواری تا یو نوم هم ورکڑے ہو دا خیبر سقراط او بیا دا مراد شینواری سے موقف هم داو چی سقراط هم دا خپل دور رسمی تعلیم نہ اکڑے او ناظر صاحب ہم نہ اکڑے سقراط کدا افلاطون و ارسطو غوندے شخصیات د شاگردانو په حیثیت پیدا ک نو ناظر شینواری د خیبر او ساحر او د خاطر غوندے شخصیات د شاگردانو په حیثیت پیدا ک او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتنز پر لارو کې او په بازارونو کې خلق تر ټول شو تپوسونه به کول پختنه به کولې بحثونه به کول نو د ناظر شینواری ژوند هم دغه سیو چې د لنډی کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو بعد ناظر صاحب نه نه صرف شاعرانو او ادیبانو بلکې عام خلکو به هم دا غوینه په مختلفو اړخونو کې سوالونه جوابونه او تپوسونه کول او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو هغه سره مصروف وو په جوابونو ورکولو کې نو په دغه مناسبتونو هغه ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړل شوی دی د مراد شینواری لخوا او دا به ډیرو کمو خلکو ته پته چې ناظر شینواری د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړی دي د حمزه بابا سکه خورای او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو او د ماخام نه د شپې تر یولس دولسو بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث مباحثه او نشستونه کېدل بیا تاسو وګورئ د خاطر افریدی نه علاوه خیبر افریدی ډېر لوی شاعر دی د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی زینت شاه ساحر افریدی خپل نوم یې زینت شاه و ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم په کتاب کې هم د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي که مونږ مقدر افریدی واخلو که مونږ تاثیر صاحب واخلو که زه دی نور په خپل شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانه نظر هغه برکات پراته دي
نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته چې ناظر شنواری د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شنواری خوریای او شاګرد وو نو د هغه ډیر اثرات په پرې خامخاوي او ناظر شنواری خپل رنگ او انداز هم لري
راشد صاحب لال زاده ناظر شینواری بابا پخپلوی کې دستر امیر حمزه خان شینواری خورایې کې دو مونږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمی او ادبی کورنۍ نه کیږي د حمزه شینواری پکاله کې مراد شینواری وزګه دو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري او د ناظر شینواری پکور کې شفیق شینواری ڈاکٹر کلیم شینواری ترګ پرانستې ته تر دې راه د پوری د خپل پلار ناظر شینواری پر رنگ کې رنگ دی ولی عجیب خبره دا ده چې مراد شینواری ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري. کتا سو د دې سلور واره سترو شاعرانو کلامونه په ځای اولواله نخکاره فرق به درته محسوس شي.
کره کتون کې او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شنواری د پښتو شاعرانو په روزنه کې پر اختیا معنا د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری دی خدای وبخي. ناظر شینواری د حمزه بابا خوره وو. کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوې وه په جم کې. سټیج چاري خیبر پردي پر مخ بیولې. زه اوتم هلته ناست وم نو هلته د حمزه بابا تصویر لګېدلی و او ارواښاد ناظر شینواری د حمزه بابا مرثیه لوسته. نو ا تصویر ته چې مونږ کتل او ناظر شینواری ته م کتل داسې ښکارېدل لکه چې یو کس وي. څېره م د حمزه شینواری غوندې وه او هغه مرثیه خو نوره زمانه هیره ده خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې م وي چې ویلی هېڅ نشم زه هم هېڅ لیکلی نشم د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نشم. او ناظر شینواری ته سقراط شینواری د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و. خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې او ناظر شینواری هم ډېر شاګردان درلوده. خیبر افریدی د د د شاګردانو نه و. خاطر افریدی د د د شاګردانو نه و. دغه سنور ډیر شاګردان درلوده او داغوی په شیرونو کې اصلاح کړې و. نو ځینې خلک شاید دا ووایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته. خو نه، استاد ته ضرورت شته دی چې د هغې تلازمات د هغې تشبیهات د هغې استعارې جوړې کړي او شاعر په دې وپوهیږي چې دا مصره داسې نه وه لیکل په کار، داسې لیکل په کار وه. مونږ که پر اردو کې وګورو داغ دهلوي د ډېرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و تر دې چې د علامه اقبال استاد هم و داغ هم ځینې غزلې اصلاح کړې وې. نو دا په شعر و شاعرۍ کې استاذي ډېره ثمر بخشي، ډېره ګټه رسوي شاعرانو ته او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسېدلې وه. او ناظر شینواری دې خدای وبخي د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټول لوی شاعر د پښتونولۍ خبرې وي، رومانیت او تصوف پکې دا ټولې خبرې د ده په شاعرۍ کې وي. د ده که رښتیا خبره وکړو څومره چې حق دی دومره دی نه دی پیژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پیژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواری باندې کار وکړي او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواری څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګ ناظر شینواری افسانې هم لیکلي دي، ډرامې هم لیکلي دي چې په دې ډرامو کې قامي رنګ د پښتونولۍ رنګ دا پکې جواد دی. دغه سې فکري لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري، فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ هم درلوده. د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکا نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواری د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلق پیدا کړی دی او داغه په غزل کې داغه پیروي کوي. نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب او د استاد د پاره د ټولو نه لوی خبره دا وی چې داغه په شاګردان کی د کم کم مقام خلق دی لکه کومګه داسی وګورو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا په دی وجبان ډیر زیات مشهور سړی ګڼل شي چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړی دي چې دوی بیا وروسته ډیر علمی کارنامې کړی دي او د خپل استاد نوم یې روښانه کړی دي. کومګه وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی، خاطر افریدی، ساحر افریدی، نو دا سی رازا رازا اور پس اسلام تاثیر پری دے او دا سی رازا کیس پری دے دا رستے کس چکمو لگون دے اس یو کال نمران دے وفات شوی دے مقدر شاہ مقدر سے بو تردی پوری یعنی پا خیبر کی چی سمرا نامی گرامی غزلگو شاعران دی نو دا تقریبا پول دا لالزادہ ناظر صاحب شاگردان دی پا دی وجبانی دا طولو نا دا دی نا کمو دا ادبی مقام متعین کو نو دا دیر لوی سڑے جوڑی گی بیا دا د چې ګوره د شاګردانو د ده په ژوند باندې د ده نه زیات شهرت موندلی دی چې په هغې کې خاص کر خصوصا خاطر افریدی چې دی هغه خو ډېر زیات شهرت موندلی و او ځواني مرګ و یو قسم ته، خو د هغه په شاعرۍ کې د دوی لاسوهنه او د دوی سمونه نشي نظر انداز کېدی. دغه شان خیبر افریدی هم په ځوانۍ کې لاړ، هغه عمر ته ونه رسېدو، خو هغوی به په جار باندې دا وي چې زما د شعر په شا باندې د ناظر استاد لاس دی، او ناظر چې دی د حمزه بابا د مکتب د ټولو نه اهم سړی و، ځکه چې حمزه صاحب خو داسې و چې کله به پېښور کې اوسېدو په ژمي کې، بیا به پکې سوات ته لاړو، قادر نګر ته به لاړو، یو ځای بل ځای، هغه یو قسم ته ګرځېدونکی سړی و، هلته مشاعره، دلته سمینار. او ناظر صاحب داسې یو سړی و چې دی عموما په خپل مقام باندې و، دله به خلک ورتلی شول بلا تکلفه، او داسې غیر روایتي غوندې سړی و، هېڅ تکلف دغه کې نه و، یو ډېر خاکساره سړی و، یو ډېر ښه استاد و. او کمال دا دی چې دا لکه داسې تعلیم یافته نه چې د سره بې تعلیمه و دی، او بیا هم دی دومره لوستی و چې ده به خط ډېر ښه لیکلی شو، د ډرامې لیکلي دي، د سندرې لیکلي دي، د نثر هم ډېر مړنی و، خو افسوس چې د نثر چې دی هغه موږ ته ډېر کم پاتې دی. بیا دا ده چې د ده کورنۍ کې هم هغه شعر روان پاتې شو، د ده یو زوی چې دی شفیق شینواری ډېره ښه شاعري کړې وه په خپل وخت کې، او ډېره د کمال شاعري وه چې اوس دې ډاکټر کریم شینواری صاحب چاپ کړې ده. بیا د ده دغه بل زوی چې دی کلیم شینواری صاحب و، نو دا هم د خیبر د مکتب یو ډېر اهم غړی دی چې ډېر بنیادي کارونه یې کړي دي. او که زه ووایم چې د ده اهمیت په دغه مکتب کې ډېر سیوا دی، ځکه چې د تذکیري لیکلي دي، او بیا د خپل والد محترم ناظر صاحب کتابونه یې چاپ کړي، په هغه باندې کتابونه چاپ کړي دي، او لګیا دی لا دغه سلسله جاري ده. د حمزه صاحب کتابونه یې چاپ کړي، د نثر مواد ورسره د نثر هم شته، د مراد صاحب شینواری صاحب کتاب د ده په زیار باندې چاپ شوی دی. نو دا ټول چې ته راغونډ کړي، نو د دې نه به مونږ د ناظر صاحب مقام ټاکو، او هغه بیا په دې حساب باندې ډېر لوی دی.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري، او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ډاکټر کلیم شینواری د ناظر شینواری د ادبي مقام په حق له دې پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
خلتک صاحب، مننه مو کوم. زه به د خپل والد صاحب د ادبي مقام په حکله څه ووایم. زما خو پلار دی، په کار ده چې نور لیکوال، پوهان او شاعران د دوی د ادبي مقام ټاکنه او تعین وکړي. زه خو که د دوی په حکله څه وایم، نو دا به داسې وي لکه سړی چې په خپل ځان خبرې کوي. بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو، او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه، ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې د دې خبرې خیال وساتل شي چې د هغوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي، او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي، ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي، او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي.
ګل محمد بیتاب د ناظر شینواری په اړه د ډاکټر کلیم شینواری د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رادیو ته وویل:
د ناظر صاحب د خدماتو او د هغوی د ادبي کارنامو په هکله باندې، د هغوی د وفات نه وروسته چې کومو خلکو مضامین لیکلي وو یا څه اورولي وو، څه غونډې مونډې شوي وې، نو ډاکټر کلیم شینواری صاحب اوس هغه کتاب چاپ کړی دی، او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط. دا نوم به دوی ته محترم مراد شینواری صاحب ورته دا نوم اخیستو، او دا به یې ورته ځکه وی چې سقراط هم دغه شان یو سړی و چې هغه باقاعده لوستی نو خواغ دوم رلوی لوی شاگردان پیدا کرد چاگی دنیا تا لکه دا افلاطون غوند سڑه پیدا کرد و نو دبا وی چی دا اهمیت هم دادی دا ناظر سیبو چی آغا امو پخپل بانی اگر چی آغا باقایده لوسته نده کرد خود دوم را ذهین سڑه و یا دوم را دا کمال سڑه و چاگی لیک لوسمز ده کرد و دی پولتیکل لی تا با دا درخواستون خلکو لیکل لکه دا یا دیر کمال دی چاگ درخواستون بانی و بیاد خلکو کارونه که دل او ظاهر خبره ده چې دی د پاره خو ډېره لویه مطالعه په کار وه بیا د حمزه صاحب سره ده بحثونه ډېر کړي دي د هغه د مجلس سړی و د هغه سره به شطرنج هم کوو د هغه د کور سړی و چونکې دای خوری و او ډېر یو بااعتماده خوری و او بیا ادبي طور که صحیح جانشینی د حمزه صاحب چا کړې ده نو هغه د هغه په ژوند باندې نو هغه ناظر صاحب
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله به د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بله خبره پکې اهم دا وه چې ناظر شنواری کې ډیره مینه وه، ډیر محبت و پکې، هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او د هغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه شاګردانو په ذهن کې وا چې ناظر شینواری واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی، نو د دې وجې نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل او د هغه سره به ناسته کول او د هغه سره به باس مباحثې کولې او په ډیر معمولي کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کوم دی په کلام کې د شاعر ځای کړی شو. لکه زه یو مثال درکام، یو شاعر پل کلام اورولو یوه مصره یې وویله چې غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب هغه موقع وویل چې نه، دا جونګړه نه، تشه جونګړه. نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې د دې یو لفظ را دا شعر څومره معنوي صورت وموندو. غریب استا تشه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینواری د غزل استاد و، په غزل ډېر پوهېدو، د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو، په پښتني دود دستور کلتور ډېر ښه پوهېدو، د تاریخ جغرافیه مطالعه یې هم لرله، په سیاست هم خبرو. نو د دې وجې نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغې اصلاح کوله او ډېره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شینواری نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې مونږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کم اثر باندې دي، په کومو شاعرانو دي، د خیبر اثرات شته، د خاطر اثرات شته، په ډیرو شاعرانو. نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب په روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپله ناظر صاحب دی، او ورسره د خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت و یا شاعري کول و هغه هم روان و. سره د دې چې هغه د شاعرانو علاوه ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانې لیکلي دي، یو نیمه افسانه یې چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي، بلکې یوه ډرامه یې داسې ده چې د برصغیر پاک و هند ویش نو مخ کې چرته په یو سلویختم دو سلویختم کې د ناظر صاحب ډراما، یو ډرامه نه دوه درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوي دي. کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو، د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوي دي. ناظر صاحب سریزی لیکلی دی، مضامین لیکلی دی، رودادونه لیکلی دی. یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو، دا هغه د ادب خورا مطالعه وه او د ادب په ډیرو څانګو کې هغه کار کړی دی. بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د ولسي ادبي جرګې څانګه پرانستی شوه نو ناظر صاحب د هغې صدر و. ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکاجي سنوبر، کامل صاحب او حمزه بابا په هڅو باندې په پېښور کې د هغې مرکزي څانګه وه او په لنډی کوتل کې د هغې یوه ذیلي څانګه وه. دغه ذیلي څانګې مشران یې ناظر صاحب، مراد شینواری سکتر و او ورسره زیګر افریده. دا هغه مشران و چې دوی به د کشرانو روزنه کوله، خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه و. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبي مکتب او د خیبر د سقراط د غنوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبي مکتب ورکړه کړې ده نو دا بالکل د هېرېدلو نه ده او پکار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایلی شي.
د ناظر شینواري د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواري مشال رادیو ته وویل،
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا قطعې دي ربایانې دي دا څه نا څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی، د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي. ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانه یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمونږ خیال دی چې که بیا کومه موقعه په لاس راشي نو چرته به وله کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواري د یوې خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواري مشال رادیو ته وویل،
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه رالو شو، په مختلفو حالاتو کې هم لیدلی، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلی، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تېر شوی دی. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم. دا اوس نشه پوهیلی ځکه چې ډېر ژوند ورسره تېر شوی دی او داسې یو مخصوصه خاطره چې زه اوس بیانوم نو هیڅ نه پوهېږم چې څه به ووایم.
البته پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د هغه یو خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه،
ګران راشد خټک صاحب د ناظر شینواري خو ډېرې خاطرې دي. د دوی معمول دا و چې دی به په هر سهار د کوره راغی، نیغ به تحصیل ته لاړو. د ده په تحصیل کې خپله وظیفه وه، منشیتوب یې کولو. ماسپخین لمانځه سره به د ده چوټي شوه، بیا به راغی په لډي کوتل کې به یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه. اکثر شاګردان به ترېنه هلته راچاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډی کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش و چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواري سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواري په کټ کې یوازې ناست و، زم کې ناستم، سلام دعا وکړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې کاوه خو به سکو که نه. ما ویل بالکل به سکو. څه وخت پس کاوه راغله، دواړه په کاوه کې مشغول و چې ګورو د ناظر شینواري یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و، کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره کاوه کې ملګری شو، کاوه مسکله. نو چې کاوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلولو کا، لږ آرام وکړه او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد، یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزل ګوري او د یو بل سره خبرې کوي. په دې کې یوه مصرع راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندرپا، چې ډېر خلک ورته اندرپایه وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي، دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینواری په دې اندرپا باندې، یعنی اندرپایا باندې، نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شعر دی. هغه د شاعر نه تپوس وکړو. نو شاعر چې کوم دی دا د پوړی تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی. هغه به خطا کېدو، کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي. آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شوه چې دا پوړی یادی، نو دا شینواری پوړی ته پړوی وایي. پړوی وایي، خا خا ته پړوی یادی، پړوی. بیا د شاعر شاعر ته وایي چې یا د خدای زوروره، نو په دې ځای کې د پوړۍ یا د اندر پایا څه ضرورت و چې ته پې براخاتې که را پرېوتی وای او سر د لاندې سر دې مات وی یا د خپې لاسونه مات وی، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وی او څه مزه بې وی. خو ته به نیغ تلی وای، د انګړ دروازه به دې پرانستې وای او دیدار به دې کړی وای، نو د براخاتو څه ضرورت و. او د دې سره بس ماله بې تهاشه خندا راغله او په خټخټي را پاسېدم، نو ماته ناظر صاحب وایي چې خا ته ویښې، ما او استاد زه خو ویښ یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وایي ته وګوره کنه، دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر وایا اندر پایا بره دیوال ته خیژي، د خدای زوروره که را پرېوتې بیا به څه کوو، لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخاندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې د داسې فکر او خیال راوړو ضرورت نشته، دی د دې نه په ښه طریقه ته دا دې دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظیر شنواری ته په خپل ځوان کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل،
تر کومې پورې چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی، نو ستاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمر شهرت د هغه نه دی شوی، د کومې پایې چې هغه شاعر و خو د هغې هم وجه وي. وجه یې دا وه چې هغه زمانه کې یا خو په کار و چې دې کتاب چاپ وې، یا دی داسې عامو مشاعرو ته تلې راتلې، نو یو خدا ده چې دی تر لواړګي پورې زیات تر محدودو یا تر خیبر ایجنسۍ پورې به ووایو، بلکې تر لواړګي پورې زه وایم چې که ورته محدود ووایم نو ټیک به وي. دا کومو خلکو چې شهرت موندلی و، نو هغوی زیاتره د پېښور او مردان او چارسدا او یو ځای بل ځای چې کومې لویې لویې مشاعرې یا وړې به کېدې هغې ته تلل راتلل، نو د دوی شهرت چې و نو هغه د دوی د شاګردانو په ذریعه باندې خو و، یا د ده د کل چې کوم خلک وو او هغوی لواړګي ته تګ راتګ کړی وو، یا د دوی شاګردان یې لیدلي وو، نو هغې ته خو د ده شاعرانه مقام و معلوم و. لکه هغه شهرت زه وایم که نه خوښه و، نو دا به زیاته صحیح خبره وي که نه. او که تاسو وګورئ دغه زمانه کې عموما داسې رواج غوندې مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو، یعنی د پنځه پنځوسو یا دې نه پسته پسته، نو هغه به بیا خپله شاعري راغونډه کړه او هغې کې به انتخاب وکړو، او انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبهته، بیا به هغه یوه لویه مرحله به وه. بس اکثر چې هغه کتاب به راغی نو هغه شاعر به د دنیا نه تللی و، نو خو دغه شوق هم نه کوو، یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټولو منله چې ظاهر ده چې یو سړی د چا استاد دی، نو د هغه مقام به څومره لوی وي. او بله یوه عجیبه خبره درته زه دا وکم چې سره د دې چې دی د حمزه شینواري صاحب هم مجلس او هم محفله سړی و، خو ګوره بیا هم او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډېر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دی، یعنی تصوفی خیالات چې دي هغه د دوی په شعر کې ډیر کم دي، البته فلسفیانه خیالات پکې ډیر زیات شته دي. فلسفیانه خیالات، تغزل، جدت، مضمون افرینی او دغه شان بعضی نوي بندیشونه، بعضی زړو خیالاتو ته یو نوی رنگ ورکول، نو په شاعرۍ کې خو استادی و او دا استادی د ټولو منله. خو دې یو خپل د شهرت نه داسې پسنګ غوندې سړی و، او بله دا ده چې دی بس دغلته محدود و، نو چې کومو کومو خلکو ته د ده کلام رسیدلی و نو هغوی خو ټیک ټاک د دوی مقام یې منلو، د ده اهمیت یې منلو، او چې چا ته نه و رسیدلی نو هغه ګرم نه دي. نو بلکې مونږ خو د دې خو د ناظر صاحب په هکله چې دا کوم کتاب و ډاکټر کلیم شینواري صاحب چاپ کړی دی د خیبر سقراط، نو په دې کې د دې نورو کتابونو نه برخلاف و، په دې کې د دوی د فن د مختلفو زاویو نه جای اخیستی شوی دی او ډېر په ښه انداز باندې اخیستی دی. لکه خلکو د داغه خوبی چې کمی وی غیر اسپړ دلیم دی زدا دانوی مشدا هر په اخر دی دینه پسته په بلا ډیر کار کی دی شي او ډیری خبره په کې دا سشته دی چې هغه به یقینا پاتې وی کو چونکی هر سړی په خپل خپل سمی باندې د دې په شاعرانه عظمت او د دې په شعر او د دې په شخصیت باندې لیکل کړی دی او د خپل انداز باندې کړی دی نو کې دی شي په هغه کې اوسنه سو ریپیټیشن هم راغلی وی اوس چې په هغه کې مختلف موضوعات سړی جوړ کی او د هغه سطح نه په دمانه کار وشي نو زما خیال دی چې د شاعرانه مقام او اهمیت برخکار شي خو دې کې د دې د شاعرانه مقام د پټ پاتې کېدو یا تت پاتې کېدو وجه دوی په خپل باندې ومو شاید دا د دغه شان د دې کورنۍ بزوې مچ دا روایت غونې ما تخکاری یا اتفاق به وته وایم چې د دې رورو شفیق شینواری د خپل وخت یو ډیر ښه غزل گو شاعر و ګوره هغه کتاب نو چاپ کړی ډاکټر کریم شینواری هم اوس د بلا خلکو په مطالبو غوښتنو باندې اوس هغه یو کتاب چاپ کړی دی نو ته د دې اندازه ولګوه حالانکه د هغې دا شاعري چې ده دا زیاته پکې د ځوانۍ د زمانې ده که نه نو بس د دې دغه شان خوی دی چې دی د شهرت ځان په څنګ باندې تل ساتلی دی خو هغه فن دومره اعلی و چې بیا هم دی پټ نه دی پاتې شوي.
د ناظر شنواری د شاعرۍ اسلوب او انداز په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل.
ما چرته د ناظر شینواری حواله د قلندر مومند صاحب یو مضمون لوستی و شاید چې دا د مزل شعري ټولګې سر لیکو او یا کوم بل ځای بله مجاله کې ما لوستی و چې حمزه شینواری او ناظر شینواری دواړه د تصوف شاعران دي. فرق صرف دا دی چې حمزه عملي صوفي دی او ناظر شینواری نظریاتي صوفي دی. دواړه شاعران د وحدت الوجود قائل دي. د تصوف دوه ډلې مشهورې دي چې یوه د وحدت الوجود او بله د وحدت الشهود ده. د دې دواړو ډلو ترمنځ فرق صرف دا دی یوه ډله په هر څه کې یو وجود ګوري او بله ډله هر څه د یو وجود مظاهر ګڼي. هماغه د هما اوس او هما از اوس واله خبره ده. د دې هر څه باوجود چې ډېر مضامین د حمزه او د ناظر یو شان دي ولی بیا هم د ناظر شینواری ځان نه یو بل اسلوب لري او بل انداز لري. ما وی چې آخر دا خاموشي تر څو دی وی چې اوس خوشو سبا زما خی پخله راشي خوونه وایي نن یې ډېر په رنګ کې بدلی درازي خود مې لتا وا تورې دې شونډې چې مې په شونډو بې لمبې شونډې تا وویل چې زه په سنګ کې ستا زما ما وی چې دا څنګه په هوا زما حسن لاړلو شفق شو ماخامې شو عشق د سرې لمبې د پاسه شین لوګی شو حسن لیده شي خو د زړه په سترګو ګنې هر چا نه دي لیدلی ښکلي. د شعرونو یو څو مثالونو نه دا اندازه په ښه توګه ولګېده چې ناظر شینواری بابا شاعري یوه مقصدي بڼه لري او غزلې د ژوند خبرې کوي او دا یې خیال دی چې ښه ادب غوي چې د ژوند ترجماني کوي. دا هر څه موږ د دې نابغه روزګار شخصیت په کلام کې وینو. یو طرف ته د تصوف په رنګ کې رنګ دی بل طرف ته په پښتو پښتونولۍ هم مین دی. پښتانه که زیات علمی او ادبی استعداد نه لري ولی بیا هم ځینې سخنشناس پاکستان خو سره ده دی چې هغوی د خپلو دانشورانو وینا ته غوږ نه ږدي. قدردان د سخن شته په پښتانه کې ولی قدر د ناظر د وینا نکه.
ډاکټر کلیم شنواری مشال رډیو ته وویل چې ناظر شنواری یو شفیق پلار او مهربان انسان و.
خټک سے پلار په هیڅ هر یو پلار چې وی هغه خپل بچو لپاره آیډیل وي. دغه شان زمونږ والد صاحب شو هغه هم پلار په هیڅ زمونږ لپاره یو آیډیل پلارو. بلکې حقیقت دا دی چې زمونږ والد صاحب ډېر نرم خویه سړی و حساس سړی و او چونکې شاعر ادیب هم و. دوی چې کومو دوه زامن وفات شوي و لوڼه یې ډېرې وې. ژوندو کې یو زما مشر ورور شفیق شینواری او یو زه وم. مونږ دغه دوه بچي و د هغه یقینا چې مونږ یې ډېر ښه ساتلي و مونږ سره یې ډېره مینه کړې وه او چونکې د ادب سره زمونږ واسطه وه نو زمونږ تر منځه بالکل تکلف هم نه و او په هغه کې دا یو صفت هم و چې د ماشومانو او د خلکو په نفسیت ادبیاتو ډیر پوهیدو ځکه نو زه ویلی شم چې هغه موږ سره زموږ د نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی، زموږ خیال یې ساتلی دی، زموږ لپاره یې چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. او نور دا وه چې موږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی، خبرې نشي کولی. زموږ تر منځ بالکل داسې څه تکلف نه و، سختی نه وه. مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو، نور تبادله خیال هم مونږ کولو. او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و، یو آیډیل پلار و. او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه وای محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شنواری د تصوف ډیره مطالعه کړې وه خو عملی صوفی نه و.
خټک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته چې زما والد صاحب د ستر حمزه بابا خورین و، د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی، د هغوی شاعري په نظر کې وه، د هغوی کتابونه یې په نظر کې و. بل دا چې د ستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاه باچا جان صاحب، د هغوی سره یې لیدل کتل شوي، د هغوی په صحبت کې هم پاتې شوی دی. نو ظاهره خبره وه چې د دې څه نه څه اثرات خو به دوی خامخا قبول کړي، په دې خبرو به یې غور فکر کړی وي. د بابا افکار او شاعري چې سړی ګوري نو هم خامخا تصوف سره مخ کېږي. نو زه دا ویلی شم چې تر نظریاتي حده پورې دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی، نور په عملي ډول دوی په تصوف کې داسې نه دي پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و. د چا نه یې بیعت نه دی کړی، خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نه څه اثر به خامخا و. د وحدت الوجود، وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي. د دې څه نه څه اثرات کېدای شي د دوی په شاعرۍ کې هم محسوسېږي، ځکه چې غور فکر یې کړی وی تر نظریاتي حده پورې، خو دوی د تصوف سره تعلق لرلی وی. نور دا ده چې عملي صوفي مونږ نشو ویلی چې هغه عملي صوفي و، ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه بیعت نه وی کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته. خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلی وی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو، نو هغه عمره مقام ور نه کړی شو. څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول، نو هغه عمره شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی، تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي. او مونږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلی، بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده، کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې دی، د هغه په غزل کې د حمزه رنگونه ډیر دي، کاغه د تصوف نخې دي، کاغه د پښتونوالۍ اثرات دي، او کاغه رومانیت. دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډیر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیسته وایو، هغه حمزه بابا خو کمال تر سوالی و، خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی. د هغه سره چې په موضوعاتو کې ځینې اضافي خبرې دي، هغه د جمالیاتي فکر سرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او زیرک یو شخصیت و دا ناظر صاحب. نو مونږ د هغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو، جمالیاتي نظریه ټولې د هغه په شاعرۍ کې موجودې دي. هغه د اظهاریت نظریه ده، که د ترتیب و توازن نظریه ده، او که د حسن نور خونه دي. او دغه په شاعرۍ کې د نفسیاتو ډېرې بنیادی او باریکې نکتې دي. دغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې، د شعور او لاشعور خبرې، د تحت شعور خبرې، او د داخلي جهان خبرې دغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوي دي. نو شاعر ډېر لوی شاعر دی، خو مقام هغسې ور نه کړی شو یا شهرت یې هغسې ترلاسه نه کړی شو. زما خیال یو وجه خو دا کېدای شي چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نه کړ. د هغوی مجموعه چې کومه ړومبۍ مجموعه ده، مزه
غزل هغه هم په اوه نوي کې چاپ شوې ده چې د ناظر بابا د ژوند ډېره وروستۍ برخه وه. او بیا په نهه نوي کې په ناظر صاحب او د هغه په مزل یو تقریب په لنډي کوتل کې شوی و په ګورمنټ کالج کې. نو په هغې کې ځینې مقالې او تاثرات راغله چې وروستو هغه او ځینې نور لیکونه کلیم شینواري چې د هغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ. د کتاب نوم یې هم د خیبر سقراط کې خو په هغې کې نظمونه هم شته او په هغې کې ځینې نور د هغوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات قلم بند شوي دي هغه هم پکې شامل دي. خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډېر مشهور نه شو. ډېرو تقریبونو ته نه تلو، مشاعرو ته نه تلو، د خیبر نه به په مشکل راوتلو. هغه ادبي تګ راتګ یې کمزوری و. البته ناظر صاحب په خپله هم شهرت پسند نه و، د هغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي. د هغه ټوله توجه په شاګردانو وه، نو شاګردان به یې ځلېدل. خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و. ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پېژندو. خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې کوم په کلاسیک کې د رحمان بابا مثال ورکو، نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکو. خو د دې ټولو استاد مشهور نه و ناظر صاحب. هغې وجه دا ده چې یو په خپله د هغه فطرت داسې و چې شهرت پسند نه و، بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول، بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی. نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا ویم چې د ناظر شینواري بابا په شاعرۍ سره د دې چې قلندر مومند، همیش خلیل، راجولی شاه خټک، یار محمد مغموم، داور خان، داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړې دي، خو د دې باوجود مشهور نه شو څنګه چې په کار وه. بالکل شهرت یې هغسې نه دی ترلاسه کړی. په دې کې څه د ناظر صاحب خپل قصور دی، اوس زمونږ دانشور او محقق او نقادي طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوندې شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د حقلا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته ویل،
ګران راشد خټک صاحب، د مقام خبره یا د غوی د اهمیت خبره کوم کوو، نو یقینا چې په خیبر کې خدای غا ډیر زیات شاګردان دي او غا ټول په ویاړي، غا ټول په ژوندونو کې د ناظر شیدواری ډیر لوړ مقام دی، ډیر پدرانه سترګ ورته ګوري. او بیا دا چې د مونږ کوزه پښتونخوا چې څومره دا کاغه 400 شاعران دي، کاغه د مردان شاعران دي، د نوخار دی، کاغه د کوهاټ دی، کاغه د بلو دی، خو چا چې ناظر شینوار اورېدلې یا یې لوستلې دی نو دای د یو استاد په حیث منلی دی او ناظر شینواری ته یې په درنه سترګه کتلی دی. تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده، هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د ځینې داسې تنظیمونو په سطح باندې ده. که د پښتو د زه ډېر شاعران ادیبان یاد کړم، دا یوه ډېره اوږده هغه ده چې لکه امیر حمزه خان شینواری صاحب، ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب، مراد شینواری صاحب، سلیم راز صاحب، همیش خلیل صاحب، یار محمد مغموم صاحب، ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک صاحب، پروفیسر داور خان داؤد صاحب، پروفیسر صاحب شاہ صابر صاحب، نور محمد زیگر صاحب، اباسین یوسفزئی صاحب، حنیف خلیل صاحب، علی کومیل کزلباز صاحب، سید احمد جان خیبر افریدی، شیر عالم شینوار او بلا نور ډیر داسې لیکوالان دي چې وخت په وخت یې د دې خبرې اعتراف کړی دی. شیر ناظر شینوار کمال شاعر دی، ډیر درود شاعر دی. د ده چې کومه غزل دی یا کومه شاعری ده غم ډیره درنا او پښتنه شاعری ده، د فصاحت او بلاغت نه ډکه شاعری ده، یو زبردست رومانیت او نفسیاتی کیفیت یې پکې. خو که حکومتي چارواکو ته وګورو نو هغوی چې کوم دی د ناظر شینواري لا هغه مقام نه ورکړی چې کوم پکار دی. زمونږ په ټیکسال
یا په نصاب کې چې کم زمونږ د نصاب جوړون کې دي کمه کمیټي وي هغه هم دغه ناظر شینواری او د ناظر شینواری په شمول نور ډېر ښه شاعران نظر انداز کړي دي. اکثر یې چې کم دی سفارش و دی بے حقی نه کار اخستی دی. داسې داسې لیکوالان یې مخې ته راوستي دي چې هغه د ناظر شینواری او د رحمت الله درد په مقابله کې ډېر کم معیار او کم مقام لري. دغسې کدی پختونخوا حکومت او کبی فاقی حکومت نو هغو هم د دوی د خدماتو اعتراف نه دی کړی. زه د تنظیمونو وخت وخت د هغو د خدماتو اعتراف کړی دی، مقام یې ورکړی دی. خو بیا که هم وګورو نو زمونږ د خیبر لیکوالانو کې چې د ناظر صاحب شاګردان دي او دغه د کوزې پختونخوا پوهان شاعران ادیبان به واخلو نو دو په دې کې ډېر زیات داسې به ووایم چې کنجوس دي چې نه په ژوند چاته مقام ورکوي او نه د ژوند نه پس د چا د خدماتو اعتراف کوي او نه هغه مقام ورکوي. تاسو که وګورئ پروفیسر جان زبدیان صاحب د مرګ نه څو کاله پس مطلب دی چې د هغه د ادبي خدماتو اعتراف وکړی شو. دغسې په کار ده چې د ناظر شینواری د مراد شینواری د خدماتو اعتراف وکړی شي او دوی ته هغه خپل حق ورکړی شي. نو په دې مونږ هم ګیله من یو چې ناظر شینواری ته نه د خیبر خلکو او نه د پښتونخوا د حکومت او عوامو د طرف هغه درناوی او هغه پټکی ورپسره شوی دی چې کوم ناظر شینواری حقدار دی.
ډاکټر کلیم شینواری د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب:
زما والد صاحب چې د یو شاعر په حیث څنګه انسان و یا څنګه شاعر و، په دې اکله خو ما مخکې هم خبره وکړه چې د دوی په شاعرانه او ادبي مقام باندې زه رایه نشم ورکولی، ځکه چې هغه زما پلار و. تر کومه پورې چې د شهرت خبره وه نو زه ویلی شم چې هغه یو خوددارو بنیادم و. ډېر په سادګۍ او خوددارۍ سره یې ژوند تېرولو، د نمود و نمایش نه بې نیازه و. د خپل شهرت لپاره یې کوښښ یا هڅې نه دي کړي. د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو، البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پېښور پورې تلو. خپله شاعري یا کتابونه یې هم نه و چاپ کړي چې خواره شوي وای او عامو خلکو ته هم رسېدلي وای. یا هم زه ویلی شم چې د ادبي خلکو تر حده هر چا پېژاندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړ.
ګل محمد بیتاب د ناظر شینواری سره د لیدو او ناستې خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې:
او راشد خټک صاحب د ناظر صاحب سره زما سو ملاقاتونه شوي او دې کې زیات ملاقاتونه چې دي نو دا هم په لوړګي کې شوي، ځکه دوی به بغیر د ضرورت ډېر کم پېښور ته تللي راغلي وي. بس دا یو داسې سړی و چې سهار به راووتو نو خامخا دله به څوک نه څوک به راتله ملاقاتونو له ده سره، د شاعرۍ اصلاح به یې ترخیسته یا نورې د کلي وطن لانجې به وي. نو ما چې کلم لیدلی دی نو ما په لوړګي کې لیدلی دی او داسې د خبرو وترو د انداز نه ډېر انتهایی او سنجیده سړی و. خو لکه څنګه چې زمونږ عام مشران یا خصوصا د قبایلي سپینګیري وي که نه، چې دا یوه شیبه یوه ګړۍ خو داسې ډېر سنجیده او ډېر با مقصده مجلس وکړي، خو بیا روغ غوندې داسې ګپ شپ هم د دوی ډېر مثالي وي که نه، داسې ټوکه یا په هغې کې داسې علمي مثالونه یا بعضې داسې خبرې چې هغه سړی کله کله ډېر وخندی کله لږ وخندی، نو داسې خبرې هم پکې راغلي دي. پېښور کې مې هم یو دوه ځلې لیدلی و، یو ځل ځان له مې لیدلی و او یو ځل چې و نو هغه زه مراد شینواری صاحب را روان و د خیبر بازار کې او دی راغې. بلکې په هغه ورځ باندې دې اتفاق ته ګوره چې دغلته یو دغه و یو چشمو والو د خیبر بازار کې ډېر مشهور و. هغه هغې نه د مراد صاحب چشمې جوړې کړې وې د نظر دې کې ناظر صاحب راغی وی چې څه کوی وی چې یاره دغه شان دې سړي له مې چشمې مې پې جوړې کړې وي. هغه وی چې پرېږده مڼه دا کوم ګران کار دی، په دې باندې نو دونه پیسې ورکول نه دي په کار. نو مراد صاحب ورته وی چې ته څه کوې چې زه خو داسې کوم راځه داسې چې داسې مخکې لاړو. هغه چشمو والی یو سړی و، په دې فوټپاتونو باندې هم کله کله خرڅوي. نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودرېدو او بس دی ورته دغه شو او بس هغه چشمې راواخ یو دوه درې چې درې مې په سترګو کړې بس وی کارو شو او یقینا چشمی لکھا دکھا سلور جوڑی ما سر پرتی ورکشی بلرا والم جی بلرا نورکشی بلرا والم یعنی دمرا غیر روایتی سڑے وہ نو کیا دمرا سادگی و تداغ ہوا دانا چکن اگست وس نہ کیے دکان خدا سے دغ یعنی پزان بانی نہ صرف دا چا دا شہرت لری ہو بلکہ پزان بانی اگر خرچ کا علم سڑی دغا نہ گڑل کنا چی بیا ډیر میلم دوست ہو ډیر خوش نوا ہوں دے سڑے ہو ډیر خ مجلس بے کو سڑے وہ سر بالکل نہ تنگی دا او بازی خبری دا سی دی چی آغا خو بہر حال بیا دا مراد سے او سر دا دین علاوہ یو بل رشتہ ہوں چی دا دی درور چی وہ غالباً دا غی سالار نمو دا غا دا مراد سے چی وہ دا زومو دا غی دا غا سالار سے وہ لور چی وہ پا مراد سے بانی وادا و دا غی نے یو زوی التاف نمی ہو بیا دا غی اغا مور وفات ون وغا التاف دا دی پا کور کلوی شو نو آغا ام یو دیر زیاد یو جینیس سڑے و دیر دلچسپ و غزان لے و دیر لوی کردار و بہر حال دا کورنائی چی دا نو دا ما تا قدرتی جینیس گوند خلق کاری دا طول ظاہر دا خاطری دیری دی خواغا دا سی ویل پا دی فورم بانی ما تا مناسب نخ کاری
نظر شنواری پا کال دو درکی دا جولای میاشت پا لمرائی نیتا دا پی خور پا لی دیری دنگ اسپتال کے پا حق ورسے دو او هم خواغ ورس پا خپل کلی کی خورو تا وز پرل شو راشد خطک مشال ریڈیو اسلام آباد
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سبا 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 ಕನ ಅವ್ವಾಯ ಕನಸು.